د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې اوسله لاسرسی نه دی سوی، کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل د اندېښنې وړ بولي.
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي. او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړي.
دا مرستو اوس ډېرې ضروري دي، ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: طالبان لمرستندوی یو ټولنه غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. افغان نولس کلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړه، او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړې دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
چې د هغه شهیدان د کورنۍ سره 5000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 5000 افغانۍ همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه ورځې په ماسپښین 2 ځلې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه یې 26 کسان وژلي او له زرو زیات کورونه یا ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې د موحید یوسف په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډید. د بختر آژانس په وینا د موحید سفر د هوا د خرابۍ له کبله ځنډیدلی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعات خبرې وشي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو، موحید یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپله لومړۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په 70 توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپل لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د ورځنیو لوبه ده بخې د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په وست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 به دوام وکړي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي، او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د برید پر احتمال خبری وکړي، او زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي، دا څرګندونه پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکراینی چارواکو او له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همداراز په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیه له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته سفر کوي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي او دواړه هیوادونه په سوریه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. او رسته خبر ده چې په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړې او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د تفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوي. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتیګرید -20 درجو ته ټیټه شوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو او لومړی موضوع ته ورځو. مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا 1000 کورونه یا ویجاړ کړل او یا یې زیان ورورسو. ملګري ملتونه په بادغیس کې د زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمیر شل یادوي خو وایي چې لسګونه کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالۍ استوګن له اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالۍ کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبه په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی زلزلې وشوي. دا زلزلې په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوي، خو له بادغیسه د مالي او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 10 تنو ژوند اخیستی او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 15 تنه ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوی باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالیو کې تقریبا په حدود کې د 1000 کورنۍ دونه تخریب او ویجاړ شوي. کېدلای شي چې نورې شمارې هم لوړې شي، نو همداراز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی کېدلای شي چې ځینې د خاورو لاندې وي، نو کېدلای شي چې د ارقام څه لوړ هم شته دي.
زلزلې د مقر، قادس او جوان په ولسوالیو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شایي د بې ځایه شویو شمیر لوړ شي.
راپور کې مو واورېدل چې طالبان له مرستندویو ټولنو غواړي چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري چې په راپور کې هم تاسو خبرې واورېدې، دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. مولوي صاحب، ډېره مننه چې پروګرام کې مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. دا اوس همدا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، تا تاسو ته ورستي معلومات سدي د تلفاتو پشمیر کې څه زیاتوالی کموالی راغلی کنه دی راغلی او همدارز وضعیت هلته څنګه دی؟
مننه زما خپل سلامونه اونې کلي تاسو استاذ کارمندان اوریدونکو ته خپل نمبر سره وړاندې کوم. الله دې خوشحاله او روغ اوسئ. یقینا بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا سیمو کې وړمه ورځ ډېرې شدیدې زلزلې وسولې چې د عمله څخه زموږ ګرانو هېوادوالو ته سخت زیانونه واوښتل. د تلفاتو په ارتباط باندې ویلی شو تېره ورځ قومندان امنیه صاحب همداراز د حوادثو مسؤول او زه هم پخپله او د ټولو مشهد په هماهنګۍ باندې ولاړو هغه سیمې ته چې کومو سیمو کې تلفات اوښتي ول هغه مو د نږدو څه وڅارل. نو زموږ د نږدو معلوماتو په اساس باندې همدا و چې تر زورو پورې دغو نه شاوخوا د ټولو ولسوالیو په شمول باندې تقریبا کورونه وران شوي ول چې هغه د ناستې او د ګزارې څه وتلي ول او داسې ځای خو نو نه و چې هغه دې یا درز نه و کړی یا دې څه ستونزه و مشکل نه یې ورته تېر شوی.
مولوي صاحب سروري د تلفاتو شمیر همغه شپږویشت دی چې مخکې راپور ورکړل شوی و؟
نه، د تلفاتو په رابطه باندې ویلای شو چې د دقیق معلوماتو په اساس باندې شل نفره شهیدان لرو چې په شمول د ښځو د ماشومانو او تر څلوېښتو پورې دغو نه زخمیان لرو چې د زخمیانو کچه لوړه شوې ده او احتمال شته چې نور دې هم د ارقام پسې زیات شي.
او د دې کسانو د دې ټپیانو چې تاسو وایې ښځې او ماشومان هم پکې دي، دوی روغتونونو ته رسول شوي یا طبي مرستې ور دوی ته وړل شوي ور سیمې ته؟
بلې، تېره ورځ د صحت د مسؤول سره ما رابطه وکړل چې هغه سیمې ته اوس هم ټیمونه رسېدلي دي د زخمیان د تداویو په برخه کې او دراز په هر سیمې ته هغه ځای ته ټیمونه رسېدلي چې د هغو تداویو به انشاءالله په مکمله توګه کېږي او همداراز ځینې هغه سیمه ییزو روغتونو ته رسول شوي دي چې د هغو کامله تداوی اوس روانه ده.
او مولوي صاحب، د اوس هلته هوا څنګه ده؟ یعنی د واورو د باران وضعیت، د سړو درجه؟
بلی، تیره شپه هم قادس ولسوالۍ بلکې شاوخوا زیاتې برخې د بادغیس ولایت هم سخت باران شاهدي ولې چې ځینو ځایو کې به شاید تر اوسه کوم معلومات نه ترلاسه کړي، شاید زیانونه اوښتي وي، خو په ډېرو سیمو کې بارانونه وسول او سخت بارانونه وله. بیا د باران شېبې د ماښام تېرې شوي وي، بیا څه وخت پورې دوام درلودی.
او دغه سیمو نه چې زلزلې ځپلی دي، دا نورو بارانونو او واورو خلکو ته نور زیان نه دی رسولی؟
نه، مخکې چې سوي ول هغو داسې خاص تلفات نه درلودل چې هغه دې د ذکر وړ وي، لیکن د تېرې شپې باران هم ډېر سخت ولو.
زما مطلب دا دی چې دغه زر کوره چې ویجاړ شوي دي، دوی خو به د استوګنې لپاره ځای نه لري. که تازه واورې او بارانونه شوي وي، خو دوی به چیرته اوسېدلي؟
یقیناً تېره ورځ چې موږ ورلو هغه سیمه وڅارله، نو ځینو کسانو سره خیمې ولي، هغه د کورو څه وتلي وي، خیمې به یې درولي وي یا یو بل ځای څه انتقال شوي وله. یقیناً په وحشت کې وله، خلک ډېر د ستړیاو سره وله. بیا هم خوشبختانه چې هغه سیمې ته مسیتات ورغلي او دا راز د حوادثو دفاسه د هغه کورنیو سره مرسته وسوله چې هغو کورونه تخریب شوي وله او یا شهیدان درلوده، نو کافي مرسته ورسره وسوله او ښه وسوله. انشاءالله ډېره حده پورې د دې هغه ضرورت حل شول.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی باز محمد سروري و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادۍ رادیو واوري.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د خورا اندېښنې وړ خبره ده. له بلې خوا د بیان د آزادۍ د کور په نوم یوې ټولنې په یو بیان کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې ډیری رسنۍ پوره آزادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وایي، شنبه د شپې په 11:00 بجو د 14 حوزې اړوند د خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وایي پر د برید کوونکو وپوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه یو چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې زما د سر شاده ویښتانو نه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم چې شی و ضربه ووهله، او بل یې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوڅه دروازه خپل خواته کش کړو، زما سر د باندې و او تانه مې داخله اولۍ کې وې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وه دې لاس کلک ونیسم، نور ما سنو شو کولای، صرف ځان مې کش کول چې دنه نشم کورته. کله چې یختان مې د بل سړي له لاسه خوش شو ما زر ځان کورته داخل کړ او دې حادثې نه زه روغ وټلم.
د هغه په خبره هغه او کورنۍ اوس مهال خوندي ځای ته تللي خو روحي حالت یې ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼې کې لیکل شوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوي او د چارې ډېر شمېر خبریالان بېروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس امارت اسلامی په ټولو چارو واکمن دی او مسؤلیت لري، مکلف دی چې د خبریالان امنیت خوندي کړي، د رسنیو امنیت دی تامین کړي. کچیر کوم خبریال له کوم سونز سره مخامخ کیږي او یا تاوتریخوالی سره مخ کیږي هغه وسیړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو ستونزو په تایید سره آزادي لړیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی ستونزمن شوی.
لا هم خبریالان په مختلف برخو کې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه پورې ډیری دولتي ادارات ویندان نه دي ټاکل شوي، خبریالان پر وخت باندې خبري منابعو ته لاسرسی نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې دغه ټکي ته اسلامي امارت پام وکړي.
له دې سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې په ورځ یې خپره کړې لیکلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغوی یې سانسور کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټولې رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دستګاهو بدلې کړي. که څه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د بیان ازادۍ ته د اسلامي اصولو او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
په افغانستان کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انتوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې بېوزلو خلکو ته مرستې څنګه رسیدای شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریر سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کیدای شي. بلینکن د افغانستان له بېوزلو سره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو د مرستې یادونه وکړه او ویې ویل دا مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز د بشري مرستو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه د ملګرو ملتو له مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلي دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی، دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسی شي. ملګرو ملتو تیره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 5 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 600 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 500 میاشتو ډیر وخت وشو چې طالبانو کابل نیولی دی، خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي کولو د ادارې مشر ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شپه د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري، خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنه کې د 40 کلن نذیر کبیری یادونه شوی چې د یو فلبرایت بورس په مرسته یې 40 کاله مخکې د امریکا په کنټاکی ایالت کې په اقتصاد کې ماستری وکړه. بیا یې یو مطالعاتي مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لاره پرانیستله. نذیر کبیری په څه باندې یوه لسیزه کې د لرې کړای سوي ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیې وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری ګڼو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورځپاڼې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاری وکړي چې دای هم ولاړ سي، خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي تیره چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیې وزارت کې یو میز ته سره راغونډ سوي وو چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست وو. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد سوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی، د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورځپاڼې په لیکنه دا دی چې د یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې له ګوتو پېشمېر تاجک وګړو ګڼل کېږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د بریتانیا سفارت د لسګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي دوی هېر کړی سي وي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې وه چې په کابل کې به د بریتانیا سفارت ټول ساتونکي چې د ګارډا وولد تر چتر لاندې فعالیت کوه له افغانستانه باسي او بریتانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خو د ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورځپاڼې د عبدالله په مستعار نوم د بریتانیا د سفارت د یوه ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران یې هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26مه د بمی حملې له کبله ګډوډ سو. په کابل کې د برتانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله پوینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي، د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجاري د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی وو له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د بریتانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو وو دوی یوازې پرېښي او حیران دي چې ولې هېر کړی سوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د بریتانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپل هغه ژمنه پر ځای کړي چې په بریتانیا کې د کابل د بریټش کونسل د کارکوونکو او د بریتانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. پروانه ونه کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې ښایي د طالبانو یو ډله په پکتیا کې د یو سندرغاړي د موسیقي آلات سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. د دې ویډیو پر وړاندې د افغانانو غبرګونونه
هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار هارون بچا په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو له هغه مخکې اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزه پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو للارې په افغانستان کې پلي کیږي. د زده کړو په برخه کې د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنر ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې د معیشت د خوندیتوب او عام روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همداراز د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري بپلې شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوې دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي. او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د 2 میاشتو په مخه هره میاشت نږدې 90 یورو نغدي مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې به له نجونو او هلکانو سره د ډبلیو ایف پی له لوري د یونیسف په همکارۍ خواړه چمتو شي او د ثانوي زده کړو د نجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي، خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضر شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنه کې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنرې جونا آر پلینن د سیشن بی پروسویل اروپای ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نو موړ زیاته کړه چې اروپای ټولنه مخکې لاشمنه کړې و چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدل مهیروي د شیبه 8:30 کې په مکرۍ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي او په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی وه چې محید یوسف او ورسره پلاوی به پرون کابل ته ځي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوې سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. او په کاناډا کې هوا هم را سره شوې ده چې څو لوی ځړوبی یخ وهلی دي. ډېر ساړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین برابر کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ځانګړي راپور ته. پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو خپرېدو تن اوبښې تند غبرګونونه پارولي دي چې ښایي د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته سپکې سپورې ویل کېږي او د هغو د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند او د هغوی ملي او کلتوري ارزښتونو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په راپور کې واورئ چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې په غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر زازی هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېخ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غږونکي په چارو غږونکي د ځاځي اصلي اوسیدونکي او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حکیمت درلود انده کارونه به کول، اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویدو ولس دا حال به تر اخره مې د ویدو ورځ پرې دلای او لستر کوم ورته وخت کې وڅ سدي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دی او زما وجود را ماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرکتی. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې یو
بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مقری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غانم یو څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو پاتړونو رمانځل اې ده چې موږ جنگ ګټلای را، او بغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو دا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګاو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زدکونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال، د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سرنې اتن تپا منګه رباب دا خو دې پیړې پیړېو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله، او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبوں کا موسیقی وجل دی، زبوں کا شناخت وجل دی. دیر پارا ورہ بلو چکو راکل تک جنڈا ہے چندر اکڑا جنڈے تھے سر نقصو نو دیو باری چی افتانان دنیا تدہ سے ہوئی چی دا جنونی خلق دی دیو یوانی پوٹوپک باندے کنٹرول کی گی بس نا آئین نا بغیر خلق پوٹوپک لاس کے دے ہوئی چی بس مگا پاچانی دیر مشکل وقت دی بد وقت دی اور دنیا تا پکار دی چی اگئی تماشاونا کسی کسی دی چی کم اور پا افغانستان کے لگئی دا وہ خوری گی.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک په ډېر سیاسي طریقه باندې زموږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي، پکار چې موږ دغه خپل ستونزه، دغه خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنوینشن کې ویل شوی چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
تاپ در کے خدایا نو جڑ لینا
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ګڼ شمیر اوریدونکو د عمران خان د وروستۍ سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستۍ کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. دا عمران خان د دې لارښوونې له مخې د دوی د طب، ټکنالوژۍ، محاسبې او مالیه برخو تکړه او روزل شوي کارکوونکي به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان دې خبرو پراخ غبرګونونه وپارول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی وویل دوی پوره کدرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې. مونږ د چارو له وکتونکو سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریځ سره موافق دی او د عمران خان دا څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. خو راځئ چې لومړی ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم. سلام علیکم. هیلی احترامات ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته. احمد بدری هم له هلمند ولایت نه مې اړیکه سره نیولې ده. دا غواړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونو ته جواب ورکړم. دوی زموږ ته متخصصان نه رالېږي. دا خبره چې دوی کړې ده چې مخکې خلک بیا پاکستان ته واستوه چې دوی خپل متخصصان پر موږ نه څپي، موږ ته جنه راکړي. موږ شکر دی الحمدلله افغانستان متخصصان لري، خیر لپاره خلک لري. نو دا عمران خان څرګندونې موږ خاندو، دا افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او دوی زموږ ته خپل مسلکي خلک نه رالېږي. موږ ته د افغانستان خلک مسلکي خلک دي او افغانستان په راتلونکي کې انشاءالله جوړ چې انشاءالله ډېر کارونه به په افغانستان کې وسي. نو موږ ته عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان حالات سره سم نه بولو، دوی خپل مسلکي قدرونه موږ ته نه رالېږي.
السلام علیکم. خان خاص روزګان سوالی دی شالی نه یو خدای ته خاطر موږ د عمران خان خبرې په کلک خوندو. ما په خیال یا سدی تکلیف لري باید د ډاکټر راځي او.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه. تاسو سلام عمران خان مظلوم یا کنه دا پیغام ده چې دای مسكين په خپل ریحان خان لږه تر ګردور د ګرځي وظیفه نه لري. افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانې چې دي او ډاکترانې زنانه چې دي دې ته ضرورت شته د افغانستان خلکو، ځکه چې دلته بزدغو هغه هم کم دی تعلیم. د دې په خاطر کرالېږي رحم خان دې ورسره مشره دی هغه کې او نورې دې دا ډاکترې مرسانې راولېږي. افغانستان خلک به افغانستان حکومت ته طالبان عمارت ته به خواش وکړو چې ویزې وباسي، نرسان او ډاکتران یې به راوغواړي پاکستان نه. زموږ افغانستان هېواد ته باید راویلېږي. دلته پروا نه کوي، دا به موږ برداشت کړو. ټیکس باندې مالیه چې ورکړو انشاءالله دغه تنخواه به ورکړو. دا چې راولېږي نور افغانستان کښې نران دومره دي، دا څلوېښت کاله جنګ ده، بېخي ختمېږي نه سره ورغلی. ښه پرېمانه دي، هر افغاني لاس او دوله زیږولی دې په خاطر نه راندي. دلته راغلی یو بخښو کې ډېر ضرورت ته د افغانانو نرسان او ډاکتران چې کومې دي دا باید راشي.
سلام علیکم. د هلمند ولایت خصاص سره پته ناست کوم. د ازادي راډیو ټول کانکونکو اورېدونکو احترامات افیل وړاندې کوم. د محترم اسلامي امارت مشرتابه څخه محترمانه هیله ده، ورور کوم وخت چې پاکستان وغواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې دا غو د پنګونې وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراوه. دغه کې کارو کې مثال لکه انبار، انبار وخت په څومره پیسو ته رسېدلی دي؟ تقریبا څو ته دغه افغانان به ضرورت انبار ته ډېر سخت ضرورت لري. وخت یې د ضرورت دی، وخت یې د غنمو د کرلو د ریبلو دي چې دې غو غواړي د خپل کښتو لپاره انبار وکړي. په داسې وخت کې دوی خپل ټوله بارډران په نور بند او یوازې نه بودي انبار هم نه راکوي. دوی په دغه ځای پوهېږي چې په دغه وخت کې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت حاشر ضرورت لري. نو دوی خپل انبار ټول شي په نور باندې بنکې کوم وخت چې زموږ شان یا زموږ شان چې تر څو دې ته رسېږي دې ته ورسېږي افغانان یو ګټه 5 روپۍ لاس ته راوړي په هغه وخت کې دوی په موږ باندې خپل دغه را باندې بند کړي د خپل بل را باندې بند کړي. مثال لکه د کندهار ولایت چې دلته د انارو د انګورو د میوو وخت د خپل میانو وخت د خپل بارډر په موږ بند کړي تر څو موږ د لیبر خراب او تر نوفه بږي کوم وخت چې د ده وارد د وخت د شان چې موږ تر اصلي خپل بارډر را باندې خلاص کړي. زما هم احترامانه هیله د مشرتابه اسلامي امر دا ده چې ورور د پاکستان